په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ستړي مسي. په دې نیم ساعته مجله کې د روزګان وروستۍ جګړې او نامنۍ سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی شئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په فایل کې د خبرونو سرټکی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 تنه وسلوال طالبان په واځي خو ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوی. د بغلان په مرکز په لخمري کې یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده او د ختیځ اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید زیات شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان په واځي خو ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوی. د پکتیکا د امنیه قومندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه ناوخته د واځي خو پر مرکز ډلې حمله وکړه. خو د پوینا د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی آریان په جګړه کې د درې پولیسو د مړینې او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. طالبانو تر اوسه د دین ختی په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان په مرکز پل خمري کې یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده. په بغلان کې د ازادي راډیو خبريال په سیمه کې د یوې سرچینې په حواله چې نه غوړي هویت افشا شوی په دې پیښه کې درې تنه ټپیان شوي دي. په هغو تصویرونو کې چې د ازادي راډیو خبريال راستولي افغان سرتیری د یو هلیکوپټر د ټوټو د لیږدولو په حال کې لیدل کېږي. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. افغانستان کې جګړو په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په کابل کې د امریکا له شارج دافر سره په کتنه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. عبدالله عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه د دې لیدنو خبر ورکړی او لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست راس ویلسن سره د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړو پر زیاتېدو بحث وشو او د تشدد کمیدل یوه ضروري اړتیا وبلل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې لنجدې دوونو خبرو وروسته له هم د سولې د خبرو پر کړنلاره نه دي صلاح شوی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور د ازموینې تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسی علیزاده وګټله. د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1499 کال د کانکور پایلې نن اعلان شوې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.13 نمرو په ترلاسه کولو د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. په غزنی کې زیږیدلې شمسیه ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې خبر په اوریدو حیرانه شوه.
مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم چون از بین سوالایی که حل کردم
ډاډه وم چې نمره به میشي وي. ځکه پر حل کړو سوالونو می ډاډه وم، خو د کانکور د لوړی نمره په ګټلو کې وایم چې سل په سلو کې ډاډه وم نه وم.
میگم که حتماً اول میشدم نه بودم.
شمسیه علیزاده د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ختیځ اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید تر دې زیات شي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړه اجرایه څانګه ده، نن په یو بیان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په نوي تړون کې د اروپا په سرحدونو کې د نورو محدودیتونو او د رد شویو کډوالو د ایستلو لپاره د پروسیجرونو د ټاکلو وړاندیز وکړ. په بیان کې همداراز د نویو کډوالو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د سرمشریزه د جوړېدو غوښتنه هم شوې ده. چک جمهوریت، پولند، هنګری او سلوواکیا چې د پراخو محدودیتونو غوښتنه کوي وایي چې د دې تړون بنسټ سم دی، خو له غیر قانوني کډوالو سره د چلند په برخه کې ډېر بدلون نه دی پکې راغلی. د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سږ کال 10 سویډي کرونو ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل کېږي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د لګښتونو او پانګې ترمنځ د تناسب ښېګڼه ده چې اوس د پخا پرتله په ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس ډینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه، چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي. د نوبل بنسټ ویلي دی چې د نوبل جایزې د سپارلو دودیز مراسم سکل د کورونا وایروس د وبا له کبله کنسل شوي، خو یوازې د سولې جایزه به د ساده مراسمو په ترڅ کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ورکړل شي. دا و خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 19.
له دې نظر څخه مو د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. په روزګان ولایت کې د طالبانو له لورې د اتویشتو تسلیم شوي پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونې
شدید مسیر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د دې ولایت تهراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو به مهم خبر کړو. په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره
ناغه سیړې چې په خوابه او تقلمي سیړې ویلې وغه خپل جديد کور خو شابه ولړوي په ډیر اسانۍ سره په چنساو باندې وایي او ځکه همدې دوام کوي کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
د مجلس فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سوي کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژلي چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سوي پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسی مشرانو په منځګړیتوب په حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. امید ظهیر مالې پاړه راپور لري.
روزګان سیمایز چارواکی وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید محصر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالات کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایس پولیس وژل شوي، او دا د حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمې وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده، او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نیټه د ولګي او بیلابیلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړ شوو. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بند آزاد کړل، او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر خپل لاندې کې هغه
نړیوال جرمونه دي، هغه هغه سلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. دې په اړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوال محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې هغه د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
بیا هم په روزګان ولایت کې پاتېږو چیرې چې په دهراود ولسوالۍ کې د تیر شپې رئیس د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. اوس سیمه ییز چارواکي په دې جګړو کې د پرمختګونو ادعا کوي. نور جزئیات په لسیمې څخه د شریف الله شرافت پر راپور کې وره.
د ورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ویل چې د یادو بریدونو پر مهال تردا مهال دوه افغان سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل وشته، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات نه لري. په ولسوالۍ کې د ځایي چارواکو په خبره تیر شپه 9 بجې سلګونه وسلوالو طالبانو لومړی د یادي ولسوالۍ پلندیانی سیمه کې پرمیشت امنیتی پوسټو ډلیز بریدونه وکړه چې یادی جګړې نن د ورځې تر ناوخته پورې دوام وکړ. که څه هم د ورزګان د ولایتي اداري مسولین وایي چې په جراوت ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی، خو په یاد ولسوالۍ کې میشت امنیتي سرتیری وایي چې اوس هم دغلته د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یاد ولسوالۍ د کمانډان ماوین روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې تر دا مهاله د یادو بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي.
نور مخ پرمختګ کړي، پرمختګ وکړي دي چې په بازار کې دښمن ډېر شاکري دي. ان شاء الله څنګه دې زړه ورس واخو زړه دې کېږي. اوس مې یو پوسټه ما خراب پر هغه باندې دغه وکی تاروز واغه کسان یو سره خلاص کړل. جنگ بازار ته خطر ډیر کړی.
بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د جګړې لسیمې څخه تر دا مهاله پورې څلور پولیس چې دوی وژل شوی او دوه ټپیان او د غراز څلور ملکیان په ټپی حالات کې وروړل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د غراز لسیمي معلومات ښیي چې په یاد ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوې دي. د یاد ولسوالۍ یو شمیر قومي مخورو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سلګونه کورنۍ زیاتې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي.
د روزګان د دهراود ولسوالۍ وروستي وضعیت په اړه د دغه ولایت والی ویان زړګي عبادی سره خبرې کړې او لومړی مرې ترې وپوښتل چې ولې په روزګان کې جګړو زور اخیستی دی.
د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، وسوال مخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد په کچه زیات کړی دی. بدبختانه زه تاسو وایم چې د روزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفین او تر سره کړی دی. د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونو تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي. موږ توانېدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات جزاب ته دیسان شوي کنټرول لاندې دی. تیره شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې وري افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل ورکمتونکي ځواب ورکول مخالفي قد دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دهراوت امنیت کمانډان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزري کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داسې مطرح کوم چې تاسو ول په خپل څرګندونه کې چې په دې روسي کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي. د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاډيري برخي هغوی خپل په کنټرول کې راوستي دي. تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي کمبودیان لري؟ دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي؟
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف ته ادامه ورکوي چې د کوم خونه دوی رهبری کیږي. البته ستونزې لرو، د سیمه دی چې ستونزې نه لرو، هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د دلیز بریدونو مخنیوي یو څه ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتي ځواکونو سره دي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي. که چېرې په یو پوسته کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 40-50 کسه ډلهیي برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي.
د روزګان د والي ویان زرګی عبادی و په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربی هم په افغانستان کې د وروستیو نامنیو د ډېرېدو په اړه څرګندونې کړې دي چې له نوموړي به یې واورو.
تر حال کې موږ د مذاکراتو کې روان یو او مذاکراتو خبرې کوو خو طالبانو خپل حملات کړي دي. فکر کوي چې په ماینونو او انفجارونو او د خلکو په وژنو سره دوی کوای شي چې خپل مذاکرات مختوي شي. امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر په زړورتیا د دوی ټولو حملاتو ته جواب ورکړي او دوی یو ډېر منظم هماهنګي سره جوړ کړي دي. د دوی اهداف به هېڅکله امنیتي او دفاعي ځواکونو کې نه دي.
ښاغلی اندربی دا څرګندونې پرون کندهار ولایت ته د سفر پر مهال کړي دي. خبرونه مو ادامه لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا د بلخ ولایت صرافانو د اتحادیه د رئیس د اختطاف په خبرګون کې په ټول افغانستان کې کاري تساب پیل کړی. د غې شورا رئیس میر افغان صافی وای تر هغه چې د افغان صرافانو سر او مال نوي خوندي سوي کار بندیست به دوام ورکړي. اکرام الله اکرام په اړه راپور لري.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی کاربندیز ته اړ کړي دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مشر میر افغان صافی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل د زمونږ د کار او خدمات امدا زمونږ پاداش د زمونږ اختطاف شنو؟ امدا زمونږ پاداش د زمونږ په قتل رسیدو؟ امدا زمونږ پاداش د زمونږ پیسې غلې وسی؟ نو زمونږ په دولت باندې حق ده چې زمونږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغلی صافی وای چې په تیر یو میاشت کې 25 صرافان یا وژل شوی یا اختطاف او یا هم غوښل شوی دی او پیسې هم اغلا شوی دی. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ رامنځته شوه، د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس عبدالقیوم د نامعلومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې لس ورځې وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بندې شي په خپله صرافانو عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 میلیونه ډالره زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وای د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عام خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پیږی زمون بانکي سیستم وګمره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حواله سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعیني کیږي، دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو کیا ورځم دا بندیږي، دا په میلیونونو افغاني عام خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا وای په تیر یو نیم کال کې د نامنوي لامل شپېته لویو صرافانو خپل پانګ له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي،
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتی وای هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د تولید د بیلابیلو پروژو په پل کې دوه سره د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو ته د برښنا در رسیدو زیری ورکوي. دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدین آزادی رادیو ته ویل چې دغه پروژه د عامه او خصوصي مشارکت په چوکاټ کې د امریکا په مالی مرسته پلی کیږي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
په دغه پروژو کې د لمریز برښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادی برښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلی شي شامل دي. دغه پروژه به د 1.8 میلیون ډالرو په لګښت پلی شي. په پام کې ده دغه پروژه چې د 110 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنیو خصوصي کمپنیو لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی آزادی راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نوو کورنیو ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږه شي.
دا د عامه مشارکت او خصوصي ادارې لخوا دا پروژه تدفیږي. دا 110 میگاواټه برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره دوه بادي برېښنا او همدارنګه لمریزه برېښنا به 15 میگاواټه او 20 میگاواټه برېښنا به د سولر نوار د لارې د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگاواټه تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
ښاغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید له بیلابیلو منابعو نه له 450 نه تر 480 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره له بیلابیلو منابعو نه کار واخلي. تاج محمد تلاش آزادی راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد شوی ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووځو.
دی وایي په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزې، زیربنایي او کرنیزې پروژې موثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هسې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ورځو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وایي له تیرې څمودې د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څېړیو وهل زیات شوي دي. خلک ویره لري چې کچیرې حکومت مخه ونه نیسي نو پاتې شنه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیره سي. تفصیل روحالله انوري راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څېړیو او په نورو ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې. خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څېړۍ وهلو پسې هم برقي اری رسیدلی دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څېړۍ او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق
هغه څېړۍ چې پخوا به ورته قلمي څېړۍ ویللې وه هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې. په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څېړۍ بیخ ته رسېدلی دی او په مغزګین نه په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وزه که همداسې دوام وکړي موږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې. هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څېړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څېړۍ وهل نور هم زیات شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل آزادی راډیو ته وویل
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو
حفاظت وکړي او هغه ساحه چې د منځ ته لیدي دغه احیا وکړي. د جیمی پر رسیدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څېړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ لپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت واند الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر کومه حده چې په کونړ کې امنیتي ساحه دي او هلته پولیس او امنیتي ځواکونه شتون لري، په قاطع شکل باندې د لرګیو قاچاق او د ځنګلونو د بې رحمانه قطع کولو مخنیوی شوی دی.
په کونړ کې پخوا 3,00,000 او 16,000 هکتار ځمکه ځنګلونو نیولې وه چې په شاوخوا 4 لسیزو جنګونو کې له 30 تر 40% یې وهل شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم یو سپورتي موضوع، د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د طوفان هریرود او اباسین څپې د لوبډلو ترمنځ په لومړي لوب پیل شوه. په دې لیگ کې ټولې 8 لوبډلې برخه لري. د غوره لیگ د نهم دور د لوبي سش کال ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. لیمه هادي په دې اړه نور تفصیل راکوي. بله، لیکل چې زموږ اړیکه نه ده ورسره.
بلې، سلام علیکم فریبا جانې.
لمې ستړي مسې پلانډو راتوای د دې لوب په اړه
دې راته تمننه کوم فریبا جانې. څنګه چې تاسو وویل چې د لیگ بارتا دا نه هم پړاو د یو په نن په طوفان هریرود او باسین سپې به سره میدان ته ننوځي او لوب به سره کوي. دغه لیگ برتر کې اته لوبډلو ونډه ګډون کړی دی چې د اتو زونو نه دي او بخې ډېر زیات دلته شور مشور ډېر زیات دی ځکه د خبرو تسلسل له منځه ځي. په دغه پرانیست غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سره هم خبرې وکړلې، دلته یې ګډون درلود. لوی درستیز او د ولسی جرګې غړو هم په دې غونډه کې ګډون درلود په دې پرانیست غونډه کې.
بلې ډېر زیات مننه کوم لیما هادي، چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو د پیل پاړه راپور کوو. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو نړیواله موضوع، د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د هیواد توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1,000,000 زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغه 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیري او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلې او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله د اخیستل شوو عکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې دا 300 مرکزونه له امنیتي پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه یې د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي.
وړاندې ویل شوی چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې اویا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانی او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله مو هم دومره و. درې مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي شرغلی اوسه خبرونه ته.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنمندگان گرامی.